د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوریم دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د جمعې ورځ د اسد یز مری 28 اگست له 14 سره برابر ده. د کندهار، هرات، هلمند او قلعه نو مرکزونه د طالبانو لاسته ولویدل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه مهال به واک پریږدي چې افغانان د ځای ناستي په اړه پریکړه وکړي.
زما پوښتنه او د میلیونونو افغانانو پوښتنه دا ده، زما ځای ناستی به څوک وي او په څه ډول به ټاکل کیږي؟
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د قطر په غونډه کې د افغانستان د دولت پلاوي پر دوو موضوعاتو تمرکز وکړ.
طالبان باید ژر تر ژر خپلې حملې پر شارو بندي کړي او خپل ټولو هغه پخوانیو تعهداتو ته چې د دوحې په موافقتنامې کې راغلي دي هغې ته احترام وکړي.
د افغانستان دولت طالبانو ته د جګړې د درولو تر څنګ وړاندیز کړی چې په حکومت کې لویه برخه واخلي.
په دې طرحه کې چې وړاندې شوې ده که ومنل شي د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل شي.
مخکې له دې چې راپورونه ته مخه کړو، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. تېره شپه د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو ښارونه هم د طالبانو لاسته ولویدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. روسي چارواکو تر غږ د چټک الوتکو د څېړنیز انسټیټیوټ رئیس د خیانت په تور ونیو. بشپړ خبرونه. تېره شپه د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو ښارونه هم د طالبانو لاسته ولویدل. د راپورونو له مخې د کندهار والي او ټول امنیتي مسؤولان 215 اتل قلودو ته په شا شوي او د ولایت ودانۍ او د ښار ټولې برخې له طالبانو سره دي. له هرات هم راپورونه وایي چې امنیتي او نور چارواکي د هرات 201 ظفر قلودو ته په شا شوي دي. د راپورونو له مخې د هلمند مرکز لښکرګاه هم شیبه مخکې سقوط وکړ. د غرازه د بادغیس مرکز قلعه نو هم طالبانو لاس تلویدلې. په دې سره د ټولو هغو ولایتونو د مرکزونو شمیر چې تر اوسه د طالبانو په لاس سقوط شوی نږدې 400 ته رسیدلې. د هلمند مرکز لښکرګاه په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو او بخې د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو په مرکزونو کې هم سخت جګړې روانې دي. د غرازه د هلمند ولایتي شورا رئیس اتاولہ افغان تیر شپه ناوخته ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو د هلمند مرکزی زندان مات کړی او له زندان ټول بندیان په تیښته بریالي شوي دي.
د هلمند ولایت مرکزی زندان هم مات شوی دی او تقریبا د زور نفر پر شاوخوا باندې و لاتی اضافه ماپشن څخه ورسته زندان مات شوی او ټول بندیان تللي. جنایي او سیاسي او امنی کمانډانی هم نن سهار وختي د دې لاس اول ویدل نو وسم خلخال دجستا.
رحمت الله افغان چې تیر وخت تیر شپه نو وخت او ازادي رادیو ته معلومات ورکول. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو له کبله متحدو ایالاتونه د هیواد درې زره سرتیري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. د پنټاګون وایي دوی جان کیربي پرون وویل د پوځ او سمندري ځواک دا سرتیري به په دوو ورځو کې افغانستان ته ورسیږي چې د کابل په هوایي ډګر کې د امریکا د سفارت د یو شمېر کارکوونکو په ایستلو کې مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا په سفارت کې د کارکوونکو د شمېر د کمولو پریکړه د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس اعلان کړه. لبلی خود بریتانیا دفاع وزیر بن ویلس پرون اعلان وکړ چې هیواد به افغانستان ته شپږ سوه سرتیري واستوي چې په دې هیواد کې له میشتو بریتانویانو سره مرسته وکړي. د بریتانیا د دفاع وزیر په وینا دا سرتیري به راتلونکو څو ورځو کې کابل ته ورسیږي. په کابل کې د بریتانیا د سفارت د کارکوونکو شمیر کم کړی شوی او پاتې پرسونل هغو کسانو ته د ویزې د ورکولو په چارو بوخت دي چې له افغانستانه ژر وتلو ته اړتیا لري. د امریکا حکومت پرون پنځشنبه خپل واد بو وغوښتل چې افغانستان ژر تر ژر ووځي. په کابل کې د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې له افغانستانه وباسي. دغه سفارت په اوسنیو شرایطو کې امریکایي اتباعو ته د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو یادونه هم کړې ده. د بریتانیا د پوز لوی درسیز خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې خطرناکه امنیتي تشبه نړیوال تروریزم ته لاره هواره کړې چې دا هیواد یو وار بیا د تروریزم په مرکز بدل کړي. جنرال سر نیک کارتر د طالبانو له لوري د افغانستان د ولایتونو نیولو ته په اشاره وویل چې دا هیواد له بشري ناورین سره مخامخ دی او اوس پوښتنه دا ده چې دا تراژیدي تر دې بتره کیږي او کنه. د بریتانیا لوی درسیز له بی بی سی سره په خبرو کې زیاته کړه د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د حکومت لپاره ممکن تر ټولو خداوی چې په جګړه کې ولاړ حالت رامنځته شي څو وسلوال مخالفان روغی جوړ ته حاضر شي. د ترکیه دفاع وزیر وای په کابل کې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیت ساتنې په دوام کې د ترکیه اصلي هدف دا دی چې د جنگ ځپلي افغانستان د پلازمینې د منځوي کېدو مخه ونیسي. د ترکیه دفاع وزیر هولوسی اکار پرون په اسلام آباد کې د ترکیه په سفارت کې وویل داسې ویل کېږي چې په کابل کې هوایي ډګر بند شي ټول ډیپلوماتان به له افغانستان ووزي. هغه ویلي موږ پوهیږو چې دا کار زموږ د افغان وروڼو په ګټه نه دی، نو ښه دا ده چې موږ خپل ماموریت دوام ورکړو څو هوایي ډګر پرانستی وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هدا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. د تیرې میاشتې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په کوهستان سیمه کې په بمی چاودنه کې د نهو چینایانو په ګډون دیارلس تنه ووژل شول او پاکستاني چارواکو هماغه مهال دا پېښه د تخنیکي ستونزې له کبله بللې وه. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل د پیښې په اړه د پلټنې ټیم معلومه کړه چې دا برید د هند استخباراتي ادارې را او د افغانستان د ملي امنیت ادارې کړی دی. قریشی وویل دغو دوو استخباراتي ادارو دا برید د پاکستاني طالبانو په مرسته کړی دی. د افغانستان حکومت د قریشی د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. تر اوسه پورې پاکستاني طالبانو یا کومې بلې ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. روسي چارواکو تر غک د چټکو الوتکو د چیرنیز انسټیټیوټ رئیس د خیانت په تور ونیو. د موسکو د لیفورتوفو د سیمې محکمې وویل د الکساندر کورانوف د توقف د مودې په اړه به د اګوست په 12مه محاکمه پیل کړي. په سان پیټرزبورګ کې تر غک د چټکو الوتکو د چیرنیز مرکز پر رئیس شک دی چې یو بهرنی ته تر غک د چټکو الوتکو د ټکنالوژي پټ مواد ورکړي دي. خبرونه ملاحظه دی رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولای دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یا سنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لمړی موضوع تلک څنګه چې مخکې مو واوریدل شی به مخکې مو راپورونه تر لاسه کړل چې د هلمن مرکز لخکرګا هم سقوط وکړ. تر هغه مخکې تیر شپه د کندهار، هرات او قلعه نو ښارونه هم د طالبانو لاس ته لوېدلې وو. هم د شپه د ازادي رادیو خبريال را سره دی نور بتری واورو چې په سیمه کې څه دی کندهار او هلمن کې.
سلامونه نوري صاحب، سهار مو په خیر. تیر ورځ مازګر مال د کندهار شهر په لویدي زبرخه کې د وسلوال طالبانو لخوا د امنیتي کمربند تر ماتېدو وروسته وسلوال طالبان د کندهار شهر مرکزی برخو ته داخل شول او د شپې تر ناوخته د وسلوال طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د شهر په مرکزی سیمو کې جګړه روانه وه. د شپې نه وخت کندهار والی او نور چارواکي د ولایت د ودانی څخه 215 ماتل کولی ورته تبلاړل او په دې توګه د کندهار ولایت مقام ودانی، امنیه کمانډانی او د شهر مرکزی برخه وسلواله طالبونه ولې. دا راز د ملا صاحب سرای چې د سپر سیکټي مرکز او هم د وسلواله طالبانو لاس ته لیدلې ویل کیږي چې واجد د ملي امنیت ودانی هوایي ټکر او کولی ورته د حکومت په واکې دي. تیر شپه په کندهار شهر کې د بار غونن هم اوریدل کېده خو د تلفات په اړه لا تر اوسه معلومات نشته. دغه راز د جګړې لامل په یو مارکیټ کې هم ولګېدنه وسوه خو لا هم تر اوسه د مالی او ځاني ځان په اړه معلومات نه دی ورکول شوی. کندهار کې هم دا اوس د ښار فضا آرامه ده، خو د ډزو غږونه نه اورېدل کېږي، خو خلک لا هم په ښار کې نه لیدل کېږي ځکه چې یو نامعلوم حالت دی. نوري صاحب، دغه راز د کندهار په گاوند کې د هلمند مرکز لشکرګاه هم سقوط شوی دی. تر دې مخکې په مرکز لشکرګاه کې یوازې د ولایت ودانۍ او د ملي امنیت ودانۍ له حکومت سره و، خو تیر شپه والی او نور چارواکي په شورا فوزي اده کې 215 میوان کلی وکړو ته انتقال شوي، او په دې توګه هلمند په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلی. هلته هم د ورستي مرګ شوب لپاره تر اوسه معلومات نه دي ورکول شوي.
د کندهار او هلمند پر مرکزونو سربیره د افغانستان په جنوبي نورو په تیر بیا او روزګان کې هم په دې ورستیو کې مرکز ترینکوټ کې جګړه سخت شوې، څه مو اوریدلې دي؟ هلته وضعیت څه ډول دی؟
تیر ورځ د روزګان ځینې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې وې او جګړه د ولایت مقام 300 متره ته رسیدلې وه، خو د تیر شپې په اړه لا هم تر اوسه معلومات نه دي ورکول شوي.
کور مودان له تاسو مننه. له کندهار به هرات ولاړ شو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، هرات او قلعهنو مرکزونو هم سقوط شوې دي. نور بل خپل خبريال واورو چې هلته وضعیت په دواړو ښارونو کې اوسه ډول ده.
بله، طور که شما در جریان قرار داریم، بعد از بیشتر از 20 روز درگیری میان نیروهای امنیتی و مقاومت مردمی با طالبان مسلح در دروازه‌های شهر هرات، سرانجام شام روز گذشته طالبان مسلح وارد شهر هرات شدند و ساختمان شهر کاملا تصرف کردند. به اساس اطلاعاتی که ما از منابع مردمی و همچنان یک عضو شورای ولایتی که خواست نام از او فاش نشه بر رادیو آزادی گفت که تمام شهر به کنترل طالبان در آمده و تنها قول اردوی 207 ظفر و میدان هوایی ولایت هرات در حال حاضر هم به دست نیروهای دولتی افغان هست. در اینجا مردم در داخل شهر هرات میگن که در آغاز یک سری سراسیمگی های در میان مردم ایجاد شده بود، اما با آمدن طالبا دیگر صدای فیر معنی و جنگ شنیده نشده و مردم تا کنون در آرامش به سر میبرند به گفته خودشان. و همچنان خبرها در کلنو مرکز ولایت بادکیس هم میرسه که شب گذشته بدون کدام درگیری کلنو مرکز ای ولایت به دست طالبا سقوط کرده. یک مقام محلی در ولایت بادکیس که خواست نام از او فاش نشه بر رادیو آزادی گفت که طالبان ساختمان ولایت خمندانی امنیه و دیگر ادارات دولتی در مرکز این ولایت تصرف کردند و تنها لوا که در فاصله تقریبا 2 یا 3 کیلومتری جنوب شهر کلنو موقعیت داره به دست نیروهای دولتی است و مقامات ارشد حکومتی در لوای سوم در کلنو به سر میبرند.
بله، له تاسو هم مننه. کور ودان د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، و مو ردل چې د هرات کې یوازې د ظفر قول اردو او د غراز د ملي امنیت ودانۍ پرته نور خار د طالبانو لاس ته لوېدلی، او د هرات په څنګلوري بادغیس په مرکز قلعه نو کې هم مو اوریدل چې قلعه نو خار هم د طالبانو لاس ته لوېدلی. په دې سره د هغو ولایتونو د مرکزونو شمیر چې تر اوسه پورې وسله والو طالبانو نیولی دي نږدې 14 ته رسیدلی. په عین حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د ده د ځایناستې په اړه پرېکړه وکړي. ښاغلي غنی دا خبره پرون مازدیګر په ار کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وکړه. تر دې یوه ورځ وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي و چې د طالبانو پلاوی ورته ویلي تر څو چې اشرف غنی له واکه لرې شوی نه وي دا ډله به خبرې ونه کړي. نور حال په دې راپور کې
ولسمشر اشرف غنی وایي د ده ځایناستی د افغانستان خلک ټاکي او د ده په وینا دا حق به بل هیچا ته ور نه کړي. ظاهرا د ښاغلي غنی اشاره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته وه. ولسمشر غنی وویل
ځینې وایي مخصوصا موږ ګاونډي وایي که اشرف غنی نه وي یا څوکۍ پرېږدي نور په هر څه سم شي.
او سوله برازی. زما پختنه او د میلیونونو افغانانو پختنه داده. زما زایناسته به څوک وي او په څه ډول به ټاکل کیږي؟
شاغلی غنی د تیر کال په هوت میاشت کې ویلي وو چې د انتخاباتو له لارې واک لیږد د ده د حکومت لپاره یو نه معامله کیدونکی اصل دی. د په هغه مهال دا هم ویلي وو چې حاضر دی تر ټاکلې نیټې مخکې انتخابات وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې له نړیوالو رسنیو سره په آنلاین مرکه کې وویل درې یا څلور میاشتې پخوا چې د طالبانو پلاوی اسلام آباد ته ورغلی و هڅه یې وکړه چې دا ډله خبرو اترو ته وهڅوي.
د دوی شرط دا دی چې تر څو اشرف غنی له واکه لاس نه وي اخیستي موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو.
خو پرون د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د وخت په ضایع کولو تورن کړ. لبلې خو د افغانستان حکومت بیا طالبان د سولې په لاره کې په خند پیښولو تورنوي او وایي چې طالبان پر جګړې ټینګار لري. طالبانو د سشکل په میب کې د ناتو او امریکایي پوځیانو له وتلو سره سم جګړو ته زور ورکړی دی. دې ډلې په یوه اونۍ کې تر لسو ډېر ولایتونه ونیول. د جګړې په میدان کې د طالبانو له پرمختګونو سره په یو وخت پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې. ډیری افغانان او یو شمېر پاکستانی سیاستوال اسلام آباد په تېره بیا د دغه هیواد پوځ او استخبارات د طالبانو په ملاتړ تورنوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر پاکستان بندیزونه ولګوي. پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان حکومت د غرس طالبانو ته وړاندیز کړی چې جګړه ودروي او په حکومت کې لوی برخه واخلي. پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې وویل چې د سولې لپاره د افغانستان د دولت طرحه قطر ته سپارلې ده. قطر په دې سربیره چې د بین الافغاني خبرو کوربتوب کوي په وروستیو کې د منځګړیتوب هڅې هم ډېرې کړې دي. نور حال هم په دې راپور کې
د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت د قطر په وسیله طالبانو ته په حکومت کې د شراکت وړاندیز کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس په دوحه کې په ترویکا یا د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په غونډه کې د افغانستان د جګړې د سولیز حل لپاره پلان وړاندې کړ. د بیل دی چې طالبانو ته په واکې د وانډي ورکولو اندازې ته اشاره وکړي وویل د افغانستان د حکومت د سولې طرحه د قطر له چارواکو سره شریکه شوې ده. شغلی عبدالله وویل چې له طالبانو سره د سیاسي روغی جوړې لپاره د نورو هیوادونو منځګړتوب ته اړتیا ده. په همدې حال کې فرانس پرس خبری آژانس وایي د افغانستان د حکومت وی سرچینې ورته ویلي چې قطر ته ویلي چې که طالبان جګړه ودروي نو د افغانستان دولت حاضر دی چې طالبان په واکه شریک کړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا وایند فریدون خوسون چې اوس په قطر کې دی له آزادی رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي. دی وایي
په دې طرحه کې چې وړاندې شوې ده که ومنل شي او پرې بحث وشي د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل شي. دا به تر وخت مخکې وي چې جزئیات وایم، خو له سیاسي مشارکت رانیولې تر یوې بشپړې سیاسي موافقې پورې ټول موضوعات په دې کې شامل دي او اوس دا طرحه د کوربه هیواد په لاس کې ده.
موضوعات درې شامل است، پرداخته شده کې فعلا در اختیار کشور میزبان است.
راپورونه وایي چې حکومت طالبانو ته د 50 سلنې واک وړاندیز کړی دی. د افغانستان د حکومت له لوري طالبانو ته دا وړاندیز لږ مخکې تر دې وشو چې طالبانو غزنی ښار ونیو او ورپسې په هرات، کندهار او لشکرګاه کې پرمختګونه وکړل. په همدې منځ کې داسې راپورونه نشته چې قطر او ترکیه هڅه کوي چې طالبان اوربند ته وهڅوي، خو طالبان چې اوستان په قوي دریس کې ویني اوربند او جوړجاړي ته لیوال نشکاري.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfe.org.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګوند افغانستان له هند څخه نظامی مرسته غوښته ده. حنیف اتمر په افغانستان کې د ولسواکۍ ساتل او د زور له لارې واک ته د طالبانو د رسیدو مخنیوی یوازې د افغانستان د دولت نه بلکې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت وباله. او د نړۍ مسؤول هیوادونه یې وویل چې باید له دې مسؤلیته ځان ونباسي. له ښاغلي اتمر سره زما همکار اجمل ان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دوحه کې په تیرو درې ورځو کې له غونډو او ناستو څه ترلاسه شول.
افغانستان حیات چې مشري جناب ډاکټر صاحب عبدالله کوله دوه شیانو باندې ټینګار لري. یو چې طالبان باید ژر تر ژر خپلې حملې پر شارو بندې کړي او خپل ټولو هغه پخوانیو تعهداتو ته چې د دوحې په موافقتنامې کې راغلي دي هغې ته احترام وکړي، او دویم ژر تر ژر کښېني د سولې د خبرو دپاره او کی خبرو دپاره او یو سیاسي جوړجاړي ته سره ورسیږو. اوس نو زموږ توقع دا ده چې دغه پیام هم د ګاونډیو د خوا هم د بینالمللي همکارانو د خوا او هم دا د مسکو ترویکا چې ورته وایي د دې میکانیزم د خوا د ټولو خواوو سره دا پیامونه په یو شان و طالبانو ته ورسول شي.
اتمر سه په ورستیو کې طالبانو غونډوي هوادونو ته، ایران ته، روسیې ته، چین ته سفرونه لرل، همدارنګه پاکستان ته لاړ په دوه حکیم دي. دمګړې داسې ښکاری چې په روانو خبرو کې هغه څه چې موږ له دوه نه اورو، افغان دولت یو دریز لري او طالبان کاملا جلا دریز لري. معلومه خبره ده چې نړیوال ټولنې ملاتړ کپار لوري باندې شي، دا کېدلی شي چې لوري بدل کی. ظاهرا تاسو فکر کوي چې دی منطقي یا سیمایز اجماع په ترلاسه کولو کې افغان حکومت برلاسه دی او کنه طالبان په دغه ورستیو سفرونو برلاسه دی او کېدلی شي د سیمې ملاتړ خپل کړي؟
په هیڅ وجه نه. دوی هر ځای ته چتلې دي همدا پیغام ورکول سوې دي. دنیا څو خبرې لري چې و طالبانو ته په وضاحت کړی دي. اوله خبره دا ده چې دنیا صلح غواړي او سیاسي جوړجاړی غواړي. دنیا دا غواړي چې جګړه ودرېږي. د افغانستان د مظلومو خلکو د وینې تویدو مسؤلیت باید طالبان وانخلي. طالبان باید دا چې افغانستان د خارجي تروریستانو په ځالګۍ بدل نشي. دا هغه پیغامونه دي چې دنیا و طالبانو ته ورکړي دي او اوس یې هم ورکوي. دا په دې کې دنیا او سیمه اجماع لري او موږ امید لرو چې طالبان په دې پوه شي چې د دنیا د اجماع په مقابل کې درېدل نه د دوی په ګټه ده، نه د دوی د دوستانو په ګټه.
خغله اتمر، د دنیا له پیغامونو دا سیخکاری، مثلا د امریکا د متحده ایالاتو چارواکو یا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن خبرې درلودي چې د تاسو خبره سمه ده، دوی طالبانو ته وایي چې په زور واک ملاندې کوي، خو هغه اخري څه چې دوی وایي هغه دا ده چې که طالبان په زور واک لاندې کی دوی به منځوي یا دوی سره به مرستې ونکو. فکر کوي چې دا کافي دی؟ آیا طالبان ته دا مهمه ده چې نړیوال منځوي کی یا نړیوال ورسره اړیکې ولري ونه لري؟
البته دا په یوازې ډول کافي نه ده، یا ماده په ډیپلوماتیکه ژبه یو ډیر مهم پیام و طالبانو ته رسوي. ځکه د دنیا فیصله هماغه فیصله ده چې د ملل متحد د امنیت شورا په مصوبې کې، هغه 15مه دیارلسمه مصوبه ده، په هغه کې دا موضوع راغلی ده چې دوی به هیڅ کله د طالبانو یو رژیم ونه مني. دوی صلح غواړي او دوی د طالبانو ګډون لکه نور افغانانو په یو نظام کې غواړي. اوس مهمه و طالبانو ته دا ده چې اول په دې سر خلاص کی چې جنگ د حل لاره نه ده، او د دنیا د نظر په مقابل کې درېدل د دوی په ګټه نه ده.
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر چې په د قطر په پلازمینه دوحه کې په تیرو درې ورځو کې د غونډو او داسې په دې غونډو کې د افغانستان دولت دریسه و او څه ترلاسه شول، نور معلومات له موږ سره شریکول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د جګړو له زیاتې دو سره د اوبو د بندونو په ګډون د نورو ټولګټو پر پروژو خوندیتوب ته هم اندېښنې زیاتې شوې دي. نور به په دې راپور کې واورو.
د ملي پروژو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې غوښتنه. دغه اداروي د هیواد ځینې مهم او لوی پروژې لکه د سلما، کجکی، غلام خان او چاواروز بندونه او داسې نورې ګټې اخیستنې ته چمتو کړي او د عامه تاسیساتو په توګه باید وساتل شي. د دغه ادارې د مالی او فنی چارو رئیس احمد رشاد حکیم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل، پر حکومت سربیره وسلوال مخالفین او عام خلک مسؤلیت لري چې عامه تاسیسات وساتي.
زمون غوښتنه دا ده چې د عامه تاسیساتو ساتنه د ټولو مسؤلیت دی، که هغه د دولت مخالفین دي او که عام خلک، باید په ساتنه کې برخه واخلي او په راتلونکي کې دې په منفي رول سره ځانونه د خلکو له قضاوت سره نه مخامخ کوي. عامه تاسیسات سیاسي نه بلکې خدماتي برخې دي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي همدا اوس د اوبو د مدیریت لپاره هڅې کیږي چې پانګې ورته جذب شي. د یادې ادارې په خبره هڅې روانې دي چې د هیواد د اوبو مدیریت او په بیلابیلو ولایتونو کې د اوبو رسولو بندونه او کانالونه جوړ شي.
یو ځل بیا په مخړې د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته، د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو ښارونه هم د طالبانو لاس ته ولوېدل. په دې سره د هغو ولایتونو د مرکزونو شمېر چې تر اوسه د طالبانو په لاس سقوط شوي نږدې 400 ته ورسېد. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو له کبله متحده ایالتونه د هیواد ته 3000 سرتیري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. د پینټاګون ویاندوی جان کیربي پرون وویل د پوځ او سمندري ځواک دا سرتیري به په 2 ورځو کې افغانستان ته ورسیږي چې د کابل په هوایي ډګر کې د امریکا د سفارت د یو شمېر کارکوونکو په ایستلو کې مرسته وکړي. د امریکا حکومت پرون لخپل ادب او وغوښتل چې له افغانستان ژر تر ژره وزي. په کابل کې د امریکا د سفارت په ویپاڼه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې له افغانستانه وباسي. د ترکیې دفاع وزیر وایي په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیت ساتنې په دوام کې د ترکیې اصلي